دا مشال رادیو دا او د محل په پیښور کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. نن د پنځ شنبه یا زیارت ورځ او د 2022 کال د اکتوبر 8مه نیټه ده. د مشال رادیو په ورستي خبري غړي کې مزه احمد شاه اعظمي هر کله کوم پروان خبرونه کې مو د پاکستان پر سیاسي حالاتو، خیبر پښتونخوا، افغانستان او نړۍ په اړه پر راپورونو سربیره شننی او تبصری درته راوړي دي. خو تر دې هر څه وړاندې د سیمې او نړۍ خبرونه له نجیب امیر واوري.
د پاکستان د پوځ او استخباراتو چارواکي وایي د خبریال ارشد شریف د وژنې حقایق راسپړل ضروري دي. په هرات کې یوې چاودنې د الفاروق قلي اردو 15 صحي پرسونل وژلې. په ایران کې په یو زیارت د برید تقبله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال ندیم منجوم او د هغه هیواد د پوز ویان جنرال بابر افتخار نن په یو خبري غونډه کې ویل د خبریال ارشد شریف لمړني سره د تړلو حقایق راسپړل ضروری دي. دوی وایي دا کار ځکه ضروری دی چې لوجې د پاکستان په ادارو مشرتابه او د پوز پر مشر نیو کې کیږي. د ایسای مشر جنرال ندیم منجوم خبري غونډې ته ویل
ارشد شریف صاحب کے جو میرے متعدد آفیسر ہیں
دا ارشد شریف پاڑا چکم ما سره معلومات دی دا هغه لمخي زمان لاند کار کون کو افسرانو سره دا هغه خي اړکی وی نو زل دی خبر سره اتفاق نو کوم چې گینی زما کسانو با هغه ته دړکی ورکړی وی ک اسټابلیشمنت غوخته چې هغه دی له هوا د ونوزی نو آیا هغه با پدی توانی دی چې ملک پریک دی
تو کیا وہ ملک چھوڑ سکتے تھے
د پاکستان مشهور خبریال ارشد شریف د اکتوبر په 28مه د کینیا په پلازمینه نیروبی کې وژل شو. د هغه هیواد پولیس وایي کله چې د ارشد شریف د ګاډي موټروان په امنیتي پوسټه کې خپل موټر ونه دراو نو هغه پرې ډزې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا د نومبر په لومړۍ نیټه په سرکاري دوره چین ته سفر کوي. شهباز شریف چې د روان کال په اپریل کې د وزیر اعظم څوکۍ ته رسیدل او یاد هیواد ته به دا لومړنی رسمي سفر وي. د پاکستان دولتي راډیو پر خپلې ویبپاڼې نن لیکلي چې دا دوره به د دوه ورځو وي او د سفر بلنه ورته د چین وزیر اعظم لی کیانګ ورکړې وه. شهباز شریف د روان کال د سپتمبر په 14مه په ازبکستان کې د یوې سرمشریزي پر مهال د چین د ولسمشر شي جین پینګ سره هم ملاقات کړو. د رسمي ملاقاتونو تر څنګ به د دواړو هیوادونو مشران په دوړخیزو سیمایزو نړیوالو مسلو هم وغږیږي. د افغانستان په لویدیز کې یوې چاودنې د طالبانو د دفاع وزارت اړون الفاروق قلی اردو 15 صحي پرسونل وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي. دفاع وزارت په خپل ټویټر د خبر تایید کړي. په بیان کې د چاودنې دقیق ځای نه دی په ډاګه شوی. د بیان له مخې برید نن سهار د ناپېژندو وسلوالو لخوا د 200 الفاروق قلی اردو د روغتیا پالانو په یو کاسټر ډول موټر وشو. الفاروق قلی اردو په هرات کې میشته د افغانستان د سول لویدیز ولایتونو لپاره د طالبانو تر ټولو لویه پوځي اډه ده. په ایران کې په یو زیارت د برید له کبله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. سرکاري رسنۍ لیکي چې دا برید پرون د هیواد په جنوبي برخه کې د شیعه مسلمانانو په یو زیارت باندې ترسره شوی دی. اسلامي دولت وسله والې ډلې د برید ذمواري قبوله کړې ده. دولتي تلویزیون خبر ورکړی چې پرون د ماښام د لمانځه پر مهال یو وسله وال تن د شیراز ښار په شاه چراغ مسلمین زیارت کې د ډزو په برید کې لږ تر لږه 19 نور کسان ژوبل کړي هم دي. ایراني چارواکي وایي بریدګر نیولی دی. تر دې وړاندې په راپورونو کې د 14 کسانو د وژل کېدو او د 30 نورو د ژوبلېدو خبر ورکړل شوی او دا هم ویل شوی چې ډزې 3 کسانو ترسره کړي دي. خو وروسته د کاظم موسوي په نوم یو ځایي چارواکي دولتي ټلویزیون ته وویل چې د پیښې تر شا یو ترهګر لاس درلود. دا برید داسې مهال ترسره شوی چې د ایران حکومت په ګڼو ښارونو کې د مظاهره کوونکو د آرامولو په هڅو هم بوخت دی. د مظاهرې د پولیسو په حراست کې د مهسا امینی په نوم د یوې 22 کلنې نجلۍ د مرموزې مړینې نه پس شروع شوي. نوموړی د سپتمبر په 14مه مړه شوې وه چې پرون د سلویښتۍ د مراسمو پر مهال د ایران په ګڼو ښارونو کې د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ دا خو ډب راپورونه ورکړل شوي. د نړیوال شلوریزه کرکټ کپ په لړۍ کې نن په استرالیا کې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ لوبه روانه ده. زیمبابوې له ټاس ګټلو وروسته لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه. دوی لږه شیبه وړاندې پورې په 12 اوورونو کې د درېو لوبغاړو په زیان 15 منډې جوړې کړې وې. نن تر دې وړاندې 2 نورې لوبې وشوې چې پکې هند، نیدرلینډ او جنوبي افریقا بنګلادیش ته ماتې ورکړه. په استرالیا کې د شلوریزه نړیوال کرکټ کپ لوبې د اکتوبر په 14مه پیل شوې چې د نومبر تر 14مې دوام کوي. خبر نو پای.
دا مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي چې نجیب امیر وړاندې کوي، او په روانه خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر ویلي چې عمران خان په پټه د پوز له مشر جنرال باجوا سره ملاقاتونه کوي، خو په ښکاره بیا پر هغه د غداري تورونه پوري کوي. د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د ISI مشر ویلي له رسنیو سره مخامخ خبرو کولو ته مجبور شو. د سیاسي چارو یو پوه په اړه وایي،
د عمران خان بیانې چې وا بنیادی دوران په دروغو بیستا، خو دروغو تومره کنفیوژن جوړ کړو، رفوج کنټروورشل شو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د خپل صوبې د بجلی د حقونو ترلاسه کولو لپاره تګلارې جوړوي چې انتظامی او عدالتي خندونه لري کړي. خو په سبا اسمبلی کې د وزیرستان استاذ میر کلام وزیر وایي حکومت باید عملی ګام پورته کړي.
په دې باندې سیریس کار ونه شي، صرف دا یو منصوبانه دلته نورم ډېر داس منصوبې دي چې د دیو جن پاتې دي او د دیو جن سرته نه راسي.
د خیبر پښتونخوا د خوراک څنګ له خوا د سیحتمند معیاري او له غذایته ډک خوړو پیژندنې د ورځنی میله نن هم په پېښور کې دوام لري. پوهان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې تر 80% زیات ماشومان او میندې د خوړو د کموالي له وجې د قد او وزن له کموالي سره مخامخ دي.
کی پی کی 80% تقریبا دومره مال نرشمنت دي چې هغه ډېر انډر ویټ دي.
پر دې سربېره په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپور هم درته لرو. لمشال رادیو سرویس. زموږ غلمه شال رادیو خبري چې ټولې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو د رادیو او ویب ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن موریدلای شي. دغه اپ تاسو له ګوګل پلی ستور یا اپل ستور څخه خپل سمارټ موبایل فون ته په وړیا ډول ډاونلوډولای شي. او اوس راځو خپل لومړی راپورته. د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر ویلي د پاکستان پر پوز او استخباراتي ادارو پسې بے بنیاد او درواغ خبرې کول انتهایی نامناسب کار دی. لیفټنن جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر پر 8مه په رالپنډۍ کې د پوز په مرکزی دفتر کې وی خبري غونډه په وینا کې ظاهرا د پاکستان د پخواني وزیر اعظم او تاریک انصاف ګوند د مشر عمران خان تورن ته په اشاره زیاته کړه چې پوز او هم د دې ادارې کلک پریکړه کړې چې د پاکستان په سیاسي چارو کې به نور لاسوهنه نه کوي. عمران خان له تیرې سمو دی رئیس د خپل ګوند په ولسی غونډه کې د یو چاله نوم اخیستو پرته د میر جعفر، میر صادق، غدار او نیوټرل کلمو په کارولو دا تاثر ورکوي چې ګواکې پوز اپوزیشن ګوندونو ته په لاس ورکولو د ده حکومت رنگ کړ. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال هارون بچا را کوي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر پر 8مه د پاکستان پوسټ په مرکزی دفتر کې په یو خبري کانفرنس کې ښکاره شو. نوموړي د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې دا بیساري اقدام یې ځکه وکړل چې د پوز او د خپل ادارې نوم او عزت ورته ګران دی. جنرال انجم پرته له دې چې د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان نوم واخلي، وویل چې په ملک کې د دروغ یوې بیانیې دې مجبور کړل چې خبری کانفرنس ته خپل موقف وړاندې کړي.
آپ کسی کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے.
دیوائی تا یو چاہتا میر جعفر و میر صادق وائی او شواہد در سرنوی نو ظاہر دا دا دے چھ سمرا ہم مزمت خوشی کم بوی. دا سریحن پر دروغ ولالے وا نظریہ دا. دا نیوٹرل، غدار او زناور کلیمے دا دے لپار نکار والکی کی چکنی پوز دا غی مشر یا زما ادارے ISI غداری کردے دا. دا دا دے لپار ہم ندا چکنی دے دارو غیر آئینی او غیر قانونی کارو نکڑی دی، بلکہ دا نمونہ ورتزکا خستل کی گی چھ پوز لے غیر آئینی او غیر قانونی اقداماتو انکار کردے دے. اسٹیبلشمنٹ تیر کال پریکړه وکړه چې خپل آئینی کردار پورې به محدود پاتې کیږي. پر موږ ډیر فشار راوړل شو خو پریکړه مو هماغه ده چې خپل آئینی کردار به نه پشا کیږو.
کې خپل آپ کو آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے.
د ISI مشر په خپل خبرو کې زیاته کړه د ایمان دی چې د پاکستان هر سیاسي ګوند ته باید د سیاست کولو یو شان موقع په لاس ورکړل شي. د وویل د پوز د پریکړې لپاره د مشر یې جنرال باجوا شخصیت ته سپکاوی وشو، خو په خبره یې چې پوز بیا هم پر خپل پریکړه ټینګ ودرید. بلخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لاغ راځي چې په مرکز کې حکومت لنګ شوی دی. په خپلو جلسو کې پرته له دې چې د پوز او یا هم د ISI د مشر نوم واخلي، د هغوی د بې پریتوب یا نیوټرل کېدو پر پالیسۍ سختې نیوکې کوي. دا چې په خبری کانفرنس کې د ایسای د مشر ښکارا کېدل څومره د ارزښت وړ دی، او دا هم چې د عمران خان د بیانیې پر وړاندې بعد استخباراتي ادارې د مشر خبرې آیا ځای ونیسي او کنه. د دې پوښتنو په ځواب کې د سیاسي چارو شنونکو د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د مطالعاتي څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک د اکتوبر پر 20مه مشال ریډیو ته وویل د ایسای د تیرو وختونو غلطو پالیسیو د دې ادارې مشر سپیناوي کولو ته اړ کړ.
دا مخکې چیرم نه دی شوی چې ایسای چیف لګیا دی پریس کانفرنس کوي. نن د ملک حالات چې کم کنفیوژن دی او ګربر دی، د دې فوج کردار ډېر زیاتې ګوتې نیولې کې ډېر بحثونه شروع شول. دې نه داسې لګي چې هغه مجبور شول چې خپل را مخامخ وي، داسې لګي چې آی دا هیټ محسوسوي. د عمران خان بیانې سوا بنیادی طور باندې په دروغو بیستا، خو دروغو تومره کنفیوژن جوړ کړلو رو فوج کنټروورشل شو. نو خو عمران خان ته دومره زور ورکول او دغه بیانیا او خلې ته دومره اهمیت ورکول ای کی د ایسای خپل لاس دی. نو د دې ځکه ځوان چې خپل غلطیان لاته ایسای دې ځای ته مجبور شو چې راشي خپل صفایانې ویښ کړي. نو کېدی شي پوه شي په دې باندې چې بای کو دا کسې مونږ کوو، نو مونږ ته فایده نه کوي، مونږ ته نقصان کوي. نو ښه دا ده چې دې نه یو خواته شو، خو دا ضروري نه چې داسې وکړی شي.
د ایس ای مشر لیفټنن جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر 20مه په خبری غونډه کې داوا وکړه چې عمران خان 13 مارچ میاشت د پوز مشر جنرال باجوه ته د هغه د کاري مودې د یو وار بیا غزولو وړاندیز کړو، خو جنرال انجم زیاته کړه د پوز مشر دا وړاندیز ونه مانه او د ملک په سیاسي چارو کې د نه لاس وهنه پر پریکړه ټینګ ودرید.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د پوز دوول رپورټ مشرانو ویل دي چې د شخصي ایر وای نیوز ټلویزیون په خواني خبريال ارشد شریف ژوند په هیواد کې لګوار سر مخامخ نه او هیڅ پاکستان پر شوډو ته نو مجبور کړي. د پوز د اماډیکو دفتر ایس پی آر مشر جنرال بابر افتخار او د استخباراتي ادارې ایس ای مشر جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر پر 20مه پر الپنډي خبري غونډه ول چې د دې مخه په کینیا کې د ارشد شریف وژنه او سره پر تړلو حالاتو خبره ول. ارشد شریف د اکتوبر پر 20مه د کینیا پولیس په ډز وژل شوی وو. هغه ویل ول چې د شریف ډرایور ته پرامنتي پوسټه د درېدو اشاره وکړه، خو دا غل خوای د ګاډي نه درول ورسته ډز ور باندې وکړي. په دې اړه مو په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړې او په لومړي سر کې مو د پوز د ویاند او استخباراتي ادارې آی اس آی د مشر لخوا د ارشد شریف تر وژنې وروسته حالات سره پوښتلې دي. نوموړي په ځواب کې وایي
ترجمان او دغه رنگ بیان او دغه رنگ د آی اس آی مشر دواړو اولنې خبره خو د ارشد شریف په اړه باندې دا وکړه چې هغه ته په پاکستان کې هیڅ خطر نه و. دویمه خبره دا وکړه د آی اس آی مشر دا وویل چې ارشد شریف په بهر د پاکستان تللی وو، نو بیا هم د چې کوم نور خلک دي معاونین دي هغه سره په رابطه کې وو، او هغه دا خواهش مو چې هغه پاکستان ته واپس راشي. او دوی دواړو د فوج ویان او دغه رنګ د ایسای مشر دا وویل چې کوم د دغه قتل د دغه وجنې لپاره کوم یو عدالتي کمیشن به جوړیږي یا یو تحقیقاتي کمیټي جوړه شوې ده، دا هغه نتایج ته به انتظار پکار وی. بل د ایسای مشر دا خبر وکړه چې کوم تحقیقاتي کمیټي د دغه پاکستانی جرنالیست د وجنو تحقیقات لپاره پرټنو لپاره جوړ شوی و، په هغه کې د پخپل د ایسای چې کوم ممبر شامل وو هغه د لری کړ چې څوک دا اعتراض وکړي او د چې کومه کمیټي دا هغه به طرفه او په ازادۍ سره خپل کارو کی. نو د دې داو چې د دغه قتل په بنیاد باندې د فوج پاړه باندې ډیر بیانونه ورکړي شو، د ایسای پاړه باندې بیانونه ورکړي شو، بیا لګ د فوج کوم ترجمان دی هغه ارشد شریف چې څنګه هغه د پاکستان نه لاړ، هغه د دې تحقیقاتي چې څنګه هغه لاړ د چا په وینا تل دي. د داوی چې ارشد شریف د پیښور نه د خیبر پختونخوا د حکومت په پروتوکول سره د هغه په گاډو کې هوایی میدان ته ایرپورټ ته وړل شو، او د هغه ځین هغه بیا دوبه ته ولتل او هغه نرسته بیا کینیا ته تل. خو د دوی چې د فوج په دغه کې ایس رول نشته، د دیو سره یو خط تعلق وو، د دیو سره رابطه وو. نو اول خدا خبره و دی د دوار ټینګار داو چې انتظار دی وکړي شي چې کمه کمیټه جوړ شي وي دي هغه څه نتیجې مخه ترازی. دا دی اول ورنې نقطه و په دې خبري کانفرنس کې.
مننه طاهر خان صاحب. بل پرسنه مې دا کوله چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ایس ای مشر د پاکستان تحریک انصاف پر مشر عمران خان، یعنی دا هغه نوم خو یاد نکړي، خو هغه ته اشاره وکړه چې دوی همیشه د پاکستان پوز یا استخباراتي د رو باندې د غداري تورونه یا د سازش تورونه پوري کړی دي او نیوکه باندې کی لڅمو دی راهیسی کله چې دوی له حکومت لري سوي دي. نو دغه تورونه ته د ایس ای مشر څو ویل
اول خو چې کوم خبری کانفرنس یو نیم ساعت او یو نیمه ګنټه وو نو ما خپل ټول ووریده داغه بنیادی نقطه هم ټول چې واکه هر نقطه واکه د پاکستانی دغه صحافی وجنه وا کاغه د عمران خان لخوا چې کوم بل خبره کیږي چې د حکومت هغه بدل کړی شوی دی د ریپلی شوی دی هغه یو خارجي سازش وو دا هم د خبری کانفرنس دویم نقطه وا دریم بیا نور چې کوم مسالې دی په پاکستان کې او عمران خان دا خبره کوي چې کله دغه دارو مخ دی کړس د ټولو جوابونو د پاره دا خبری کانفرنس را بللی شی نو تاسو چې کوم پوښتنه وکړه د عمران خان په اړه باندې عمران خان نوم دی بالکل وانه خسته لیکن اول خلا اول بنیادی کله شروع کو خبره دا چې عمران خان دا وی چې د امریکای نه د تا غواښه د حکومت ته او بار بار دا ذکر کی نو ته د فوج ویان ول دا وی چې دا خبره دروز ځکنه دا چې په خپل باندې دی وی چې د فوج مشر جنرال باجوا عمران خان ته دلته په کمره کې د مارچ 11 نیټه دا موضوع وسره پاره باندې باسو ګورستو بیا سو واره چې موږ غونډه شوې نو دی دا وی چې په هغه کې د ټولو امنیتی دارو دا نظر چې دا سازش نه دی دا سفیر خط چې وو په دې کې دا سفیر یو خپل د پاکستانی سفیر یو خپل رائے وا چې ال تاسو شوی دی لیکن د ټولو دا نظر چې دا سازش نه یو دغه ته جواب ورکړو دریم چې د نن سبا یو بل ته موضوع یو تو ده موضوع دا چې د عمران خان فوج سره خبرې روانې دي یا ایسای سره خبرې شوې دا تصدیق دا ایسای مشر وکړي نو دی دا و چې یو خو عمران خان فوج ته غدار وي میر جعفر ورته وي میر صادق ورته وي نو دویم دا چې عمران خان د ایسای د مشر دا داوه وا چې هغه په پټه باندې فوجانو سره و ایسای سره ملاقاتونه هم کوي نو کو دا غداران دي دا پښتنه وکړه کو دوی غداران دي نو ولې به عمران خان په پټه باندې خبره کوي دریم یو بل موضوع چې پاکستان کې توده ده د جنرال باجوا د پاکستان د فوج مشر توسیدا نو د دوی د ایسای مشر دا وی چې د په یو غونډه کې شریک وو چې پاره کې عمران خان په خپل جنرال باجوا ته تر نامعلومه مودې لفظ استعمال کړ په انګلیش کې لکه غیر معینه مدته د استعمال کړ نو هغه دا وی چې یو خو جنرال باجوا ته دی غدار وی نو بیا ولی عمران خان په خپل هغه ته د یو نامعلومه مودې پورې د جاری ساتلو ولی دا تجویز ورکړ نو بهرال لکه هرانته خبره ده چې دا د پاکستان په تاریخ کې شاید اول ځل وي چې د ایسای مشر یو مشر دغه رنګ میډیا ته راخاره شو او میډیا ځوابونه کوو دوی هم دا ممکن ده چې په دې باندې تنقید زکه وشي چې ټول یو خو د فوج ترجمان او د ایسای مشر په خپل باندې خبره کوله چې دا فیصله شوې ده تیر کال فوج او استخباراتو کړي د انټيليجنس چې دوی په سیاسي معاملاتو کې هیڅ رول نه لري دوی دا وځي د جنرال باجوا فیصله نه و بلکې دا د ټولو مشترک فیصله و خو سوال دا دی چې ولې د فوج ویان د بیا د ایسای ویان ټول خبری کانفرنس یو نیمه ګنټه دا غي موضوعات ټول سیاسي و خو بهرال دوی چې دې ځکه مجبور شو چې خبری کانفرنس وکړي جوابونه ورکړي د پتیر کال په 28 د اکتوبر د ایسای مشر ټاکل شو او دا اول ځل چې دې راخارم شو یو د کیمرو مخته او خبرې وکړي نو بهرال دما نظر دام دی چې په دې باندې یو دبا وو ځکه چې هغه خبرې دومره زیات کیږي او نه یوازې د عمران خان نه نور خلک هم کوي تحلیلګر هم کوي تجزیه نگار هم کوي سوشل میډیا باندې خو هر وخت فوج د بحث یو موضوع وي زما خلک دې مجبور شول چې یو فشار په وو چې راشي په خپل باندې ځنه جوابونه وي اوس وکړي چې آیا دې خلک مطمئن کوي شي او کنه
من نن تر خاص ما ورستی پښتنه ده د کپلن ټوکی جواب راکې چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان اعلان کړی دی چې دی به د اسلام آباد پر لور د اکتوبر پر 28 یعنی سر له سبا څخه لاریون پیلوي له لاهور څخه د دې پیل کوي لانګ مارچ بکوي په دې اړه څه بحث وسو په د خبري غونډه کې یا دوه پوځي مشران څه جواب ورکړي کنه
دا هم د خبري کانفرنس په اخیری لمحو کې چې کله وو دا یو موضوع و ډیر پختنه وشوي د دې دواړو جواب دا وو د فوج د ترجمان او د ایسای د مشر چې د دوی په دغه لانګ مارچ باندې هیڅ اعتراض نشته او هغه د هر چا آئینی او قانوني حق دی البته دوی دا خبره وکړه ک جمهوریت ته نقصان رسی یا ملک ته نقصان رسی بی ثباتی پکې راځي عدم استحکام راځي نو دوی به بیا خپل آئینی ذمہواری پوره کوي دا ردی جواب وو دوی چې د عمران خان د لانګ مارچ نه هیڅ چاته او تشویش نه وی دا ایسای مشر خدا خبره وکړه چې سپریم کورټ لانګ مارچ اجازه ورکړه دا البته پروتا ملي چې امنیت ته پاغه موقع باندې ټینګ وي دوی ځکه چې فوج طرف شوه دی دا کورونو چارو وزیر ویلی دی چې د امنیت ټینګولو لپاره فوج ته د پاکستان د آئین د لاندې درخواست دی دا غي دی وې چې او آئین د آئین لاندې د ادبی راځي موضوع که مرکزی حکومت دی د امنیت پاتوري نو دی به هغه سره مدد کوي نو معنی دا ده چې فوج به تیار وي کله مرکزی حکومت غواړي چې فوج دومره شي او دغه یا مخنی ول کیږي یا هر څه بیا روس کیږي نو دی دا و چې هغه فوج باغې لپاره تیار وي چې د مرکزی حکومت وینا باندې فوج یې پزې شي.
د مشال رادیو همکار طاهر خان وو چې نن یې په راولپنډۍ کې د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر لیفټننټ جنرال ندیم انجم او د پاکستان د پوځ ویاند لیفټننټ جنرال بابر افتخار د خبري غونډې په اړه معلومات شریکول.
د صنعتونو او تجارت لپاره
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او وزدو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا حکومت وايي صنعتونو او کارخانو ته د خپلې صوبې د بجلی ورکولو په لړ کې د انتظامی او عدالتي خنډونو لرې کولو لپاره تګلاره جوړوي، خو په صوبای اسمبلی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو مشال رادیو ته ویلي چې که څه هم په صوبه کې د بجلی پیدا کولو پروژې سرته رسیدلې دي خو حکومت ورباندې اختیار نه لري. د دوی په خبره باید صوبای حکومت له وفاقي حکومت سره دا معامله په جدي توګه حل کړي. په دې نور تفصیل غلام غوث را کوي.
د صنعتونو او تجارت لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون عبدالکریم خان د اکتوبر په 28 نیټه د صنعتونو د محکمې د چارواکو او د صنعتي زونونو د پرمختیايي ادارې د صنعتکارانو د غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د پښتونخوا د پیهور بجلی پروژې د لارې دوی د ګډون صنعتکارانو ته په ارزانه بیه د بجلی انتظامات برابر کړي وو، خو په اسلام آباد های کورټ کې په دې د سټی آرډر لوجی د پښتونخوا د حکومت په دې ګام کې قانوني رکاوټونه راولاړ شوې دي. عبدالکریم خان وایي صوبایي حکومت یې هڅه کوي چې د وفاق د توانایي ادارې نپرا سره د خبرو اترو د لارې اول د معاملې حل کړي او د سرکاري وکیلانو سره هم په دې اړه مشاورت روان دي.
ګوره داسې کار دی چې ویلینګ اف الیکټریسټي دا پسنې کې مشتري ویلینګ کیږي او چونکہ ستا صوبے لچے خیبر پختونخوا تے او شیر آشی نہ ٹول پاکستان ورتا خیال شی او پخیٹا کے دڑ شی نو ویلنگ چی منگا یو سکسیسفل ایکسپیریمنٹ منگ پا گدن کی 18 میگا واٹ اوپن ٹرانسپیرنٹ طریقے سرا انڈسٹریلسٹ تو ورکو 8.5 روپے یونٹ منگ ورکڑے ہو 19 روپے سر پلس دا آگئی ریٹ ہو نوخہ کافی کشن آگئی لم ملاوی دو او پکی دا پیسکو تم د ویلنګ هغه کم کرایه ده هغه ملاوې ده. بیا د ملتان ڈسکو او د حیدرآباد ڈسکو یو ځای په مونږ کیسو کو چیرې دا دغه چې دی نو دا داسې چل دی او دا داسې چل بیا نه پر شو بیا یو لویه مسله شوه.
د صنعتکار زاهد الله شینواري نمی د ویلنګ د طریقې کار لاندې په صنعتکارانو د یو صوبایي حکومت د خپلې بجلی د خرڅولو او صوبایي حکومت ته په دې لړ کې د راولاړې شوې ستونزې په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل
د بجلی د ډیسټریبیوشن چې دی او ټرانسمیشن چې دی چې هغه ته نېشنل ډیسټریبیوشن اینڈ ټرانسمیشن سیستم ان ٹی ڈی ایس چې دی دا اجازه چې دی چاله نور ان فلل نور کې دا لایسنس ډېر په مشکل سره ملاویږي چې ته په خپل باندې بجلی جوړم کې او بیا خرڅم کې او ډیسټریبیوشن سیستم هم ورته جوړ کې نو د دې یو حل بیا دا راوته یو چې فرض کا زونګه حکومت صوبایي اداره دا پیډو چورته وي پښتونخوا انرژي ډیولپمنٹ ارګنایزیشن کاغه چرته هایډل پروجیکټ سي جوړي په دې غرونو کې په دیر کې په سواد کې په چترال کې او هغه بجلی د واپډې په سیستم کې اچي او بیا دا بجلی مونږ فرض کړو په خور کې الو یا ګډون انډستریل سټیټ ته پاره الو یا پر شکه کې الو نو د دې واپډې ته به مونږ ویلنګ چارجز ورکو د دوی دا سیستم چې استعمالو دا غي چارجز نو دا په قانون کې شته دی او په دې باندې دو درې سلور پروجیکټونه شویم دی کنه او د دې سره ریټ سم شته دی خو بد قسمتې سره چې کله دا غدون کې پهور کانال والا په دې طریقه باندې اکشن وشو او کارخانو والا واخستو نو هغه نه پس حیدرآباد چې کوم الیکټریک سپلای کمپنی دا هغه په دې باندې سټی آرډر راخسته او دا چیلنج کړی دی.
د پښتونخوا د خپلې بجلی د پروژو نه علاوه اوس مهال صوبایي حکومت د مرکز نه د بجلی د خالص ګټي د هغه بقایجاتو ترلاسه کولو کې هم د ستونزو سره مخ دی، کومه بجلی چې د پخوانی ډیمونو د لارې د پښتونخوا په اوبو جوړیږي او صوبایي حکومت ته د ګټي ځینې برخه ورکول کیږي او صوبایي حکومت دا هم ویلي دي چې که موجوده وفاقي حکومت دا معامله نه حل کوي نو دوی به د بجلی د بقایجاتو مسله عدالت ته وړي، خو په موجوده ایتیادی وفاقي حکومت کې د شامل ګوند عوامي نېشنل پارټي صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک وایي کله چې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف خپل حکومت وو نو هغه وخت صوبایي حکومت د دا ډول ستونزو هوارولو لپاره خپل کردار نه و لوبولی.
د دې مرکز کې حکومت او پکار و چې د دې بیلې خبره کړې ویل ته سی سی آی کې زمونږ وزیر اعلی صاحب چونکې هم د پی ټی آی وزیر اعظم هم د پی ټی آی نو اس مشکل نه و دا اوس د یسي سترګو کې خاورې اچي او یو اقدام او بل اقدام دغه شروع کوي بار بار ورته ما په دې سملای کې و چې راځي او متفقہ کامی جرګه جوړه کو پارلیماني چې مرکز سره کینو او د پښتونخوا چې کوم آئینی حقوق دي پاغي وسره دوټوک خبر وکړو د 2013 تر 2022 پورې تر نن نه ورځې پورې اتلسم ترمیم باندې عمل درآمد د عمران خان په حکم باندې رکاو د پښتونخوا صوبه کې یعنی پښتونخوا صوبه چې کوم آئینی اختیار مونږ ته ملاو دغه نیک سر سایز کوي
د صوبایي سملای غړی میر کلام وزیر وایي چې صوبې په خپل د بجلی ځینې پروژې سرته رسولې دي خو عجیبه خبره دا ده چې اوس دوی د صنعتي او تجارتي پرمختګ لپاره د دغه بجلی د کارولو واک اختیار نه لري
اسانه بجلی د اوبو بجلی چې کوم مونږ پیدا کاو بیا د غزاینه بیا په مونږ پسې چرآزي بیا یو یو یونټ و آر اورز گرانی گیو بنیادی مسئلہ بیا دا راضی چې بیا به د دې صوبې کاروبار د دې صوبې کارخانه د دې صوبې چې کوم دا سه انډستری دا غو نورم خرابېږي کده شایونو ته سیریس غور ونشي په دې باندې سیریس کار ونشي
خود صنعتونو او تجارت لپاره د اعلی وزیر صلاحکار عبدالکریم خان وایي صوبایي حکومت یې هڅه کوي چې صنعتکارانو ته د بجلی د کمی هر رقم مشکلات حل کړي او د دې لپاره به ټول آئینی او قانونی لاری چاری کاروی
از موږ غل مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا د خوراک څنګه لخوا د سیاتمند معیاري او لغیزه تډک خړو پیژندنې او خړو نه ځای کول په اړه د ورځنی اعلان هم دوام لري په پېښور کې لپاره رئیسی روانه دی ملي کې په پاکستان سربیره د روغتیا او خړو نړیوال په هان هم ګډون لري په ډیر نور تفصيل شبیر احمد جان راکوي
دغه خوراکي میله او نړیوال کانفرنس کې 15 نړیوالو د خوراک او د صحت ماهرینو د شلو نه سیوا پاکستانی پوهنتونونو د 3000 نه سیوا زده کوونکو او د اویا نه سیوا خوراکي کمپنیانو هم ګډون کړي د دې د غرض په حق له د خیبر پښتونخوا خوراک محکمه حلال فوډ او سیفټي اتارټي ډایرکټر ټیکنیکل ڈاکٹر عبدالستار خان مشال لیڈو توائی
دے بنیادی مقصد دا او چکم زمنگ ریسرچ دے اکیڈیمیا دا انڈسٹری دا کاٹیج انڈسٹری چ دد منگ لنک جو ڈیویلپ کو ایگریکلچر ریسرچ دے گورنمنٹ باڈیز دی بولے چ ریسرچ او شی اغا کتابو نے کہ پات شی کوارڈینیشن نی وی لنکج نی وی نغے دی وجہ نہ چرے پرابلمز وی یونیورسٹی سٹوڈنٹ پیدا کی ال ریسرچ دا رج دا اغا ریسرچ کوی منگ امپلیمنٹیشن کو یو منگ وچ یو کمبائن دا گو کو منگ دا فوڈ سیفٹی کوالٹی اور فوڈ سیکورٹی می کم لیرا روانی دی دا مونږ چې دا کی یو ځکه نو دا مسئله حل کو ساينټیفیک بنیادونه مل
نو موږ جاتې وی چې ټول نړۍ کې دا 40% نه سیوا ماشومان دا سم خوراک نه ملاوي دو یا نه کول لوجه د کم وزن دماغي کمزوري او کمزور وجود غوندي کمو سره مخ دي د کانفرنس او خوراکي میله کې برخه خستون کې د یونیسف ماهر ډاکټر پرخه سعید وای چې خیبر پښتونخوا کې غټه شمیره د ماشومان او میندو داسې ده چې دا سم خوراک نه کول لوجه د قد او وزن کموالی دا ذهنی او نور ناروغو هم ښکار دی دغه ډول پي ورکون کې او د ماشومانو ناروغ زنانه هم په بدن کې ډېر کمزوري لري کم چې د سم خوراک کول ورستو لري کې دی هم شي
کې پی کې کې اتیا فیصد تقریبا دومره مال نرشمنت دی چې اغي ډېر انډر ویټ دی ور سره بیا موږ کاونسلنګ هم کوو چې تاسو به ورته ماشوم ته څه ور کولې شي چې اغه اغه اوګي اوګي کېدل او نه اوګي کېدل بیا بل کم حامله خزي وي اغي کې اکثر ايرن ډیفیشنسي وي ايرن ډیفیشنسي وجه نه اغي ډېر کتا سو ګری په مخ باندې اغه نشانو نشان جوړ وي نو اغي خزي شي کم دی اغي تخصم خوراک پته نشته چې کم خوراک به کوم څنګه کوم اکثر اغي ماته وی چې ڈاکٹر صاحب وی چې مونږ او ته خوراک ته سره ملاوی گنو مونږ به تاسو څنګه مونږ ته وای چې دا ځان لواله زبر ته ویم اوم دغه دال ساګ دی اوم دغه چې کم تاسو خوراک کوي اوم پدې کې آیرن دی بیا دا چې کم خزي راځي اغي وی چې زما پې نشتا اغه اگین اغه په خوراک باندې پوي گنه څنګه خورل دی کم کو خورل دی
دغه میله کې د پیښور هم اکنامس کالج یز د کون کی کشماله وای
د سیمنٹس مطلب خامخا پکار دی او بلډ ټیسټ مونږ وکړه نو اغه ډیر زیات لکه خو انسان خپل باډي بارے کې پتو لګي فوډ بارے کې مونږ ته نالج او هر څه پتو لګي دا ډیره ضروری خبره ده چې مطلب انسان خپل فوډ او هر څه بارے کې دومره پته یې کنه چې صدا باډي د پاره ضروری ده سمره او به خي ورلا سمره وټامین سمره منرلز دا هر څه انسان ته ضروری چې خپل باډي بارے کې ورته پته هر څه خوړل ضروری خو نه ده چې هر څه بس خلی ته هغه کی کنه
دغه خوراکي میلې او نړیوال کانفرنس کې د بهر ملکونو ماهرینو ویډیو لینک تلاره ویناګانې وکړي او ځینې ورته راغلي هم وو دوی په دې خبره ډیر زور راوړلو چې د صحتمند او غذا نه ډک خوراکونه کوی خو ډیر ضروری دي، نو بل خو ته په ټوله نړۍ کې په خصوصي توګه د پاکستان په شان غریب ملکونه په راتلونکي کې د خوراک سخت کمی سره مخ کیدی شي، ځکه یو خوا موسمی بدلون لوجه د فصلونو په پیداوار ډیر منفی اغیز غورځېدلې دی، نو بلخوا خوراکونه په بیلابیلو شکلونو کې ضایع کیږي هم ډیر، چې په کروندو کې د ټکنالوژۍ نه کارول د سیلابونو د کمو یا ډیرو زیاتو بارانونو په شکل کې قدرتي افتونو راتل هم شامل دي. نو باید د خوراک ضایع کولو نه موږ ډډه وکړو. دغه نه علاوه د آبادۍ په تیزۍ سره زیاتېدل هم راتلونکي کې د خوراک د کمی یو غټ سبب ګرځېدلی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. نجیب عامر به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI مشر جنرال ندیم نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال هغه تورن راغلل چې ګواکې خبریال ارشد شریف ته د هغه د ادارې کسانو د ډکې کړې وې. نوموړي ویل د ارشد شریف او دغه د افسران ترمنځ ښې اړیکې وې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا د نومبر په لومړۍ نیټه په سرکاري دوره چین ته سفر کوي. شهباز شریف چې د روان کال په اپریل کې د وزیر اعظم څوکۍ ته رسیدلی و، یاد هیواد ته به دا لومړنی رسمي سفر وي. د افغانستان په لویدیځ کې یوې چاودنې د طالبانو د دفاع وزارت اړوند الفاروق قلی اردو 15 صحي پرسونل وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. د ناپېژاندو وسلوالو لخوا د اوس 202 الفاروق قلی اردو د روغتیا پالانو په یو کاسټر ډول موټر دغه برید شوی دی. د خوړو نړیوال سازمان څرګندوي چې راتلونکې میاشت په افغانستان ته د 10,000 ټنه وړو لومړۍ برخه انتقال شي. د ملګرو ملتونو دا موسسه اټکل کوي چې په افغانستان کې پاوشا 19 میلیون افغانان خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. په ایران کې په یو زیارت برید له کبله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. سرکاري رسنۍ لیکي دا برید پرون د هیواد په جنوبي برخه کې د شیعه مسلمانانو په یو زیارت باندې ترسره شوی دی. په دې برید کې چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ذمواري قبوله کړې، 19 نور کسان ژوبل شوي هم دي. نړیوال شل اوریز کرکټ کپ په لړۍ کې د پاکستان له زیمبابوې سره همدا شیبه لوبه کوي. زیمبابوې له ټاس ګټلو وروسته لومړی د توپ وهنې پریکړه کړې. دوی لږه شیبه وړاندې پورې په 300 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په تاوان 144 منډې جوړې کړې وې.
دا مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب عامر وړاندې کوي. اوس زو د نړیوالو راپورونو پر لور. د ایران په لویدیځ کې د شیعه مسلمانانو پر یو زیارت برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. دا خبره د ایران دولتي رسنیو کړې او داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې مسؤلیت پر غاړه اخیستې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
برید د شیراز په خار کې د شاچراغ په مقبره کې د مخام د لمانځه پر مهال شوه. د ایران دولتي ټلویزیون وایي بریدګر یو وسلوالو چې 19 کسان نور ټپیان کړي هم دي. ایرانی چارواکو ویلي دي بریدګری نیولې. تر دې مخکې رپورټونو کې ویل شوي وو چې برید د 3 وسلوالو لخوا شوی چې 14 کسان پکې وژل شوي او 40 نور پکې ټپیان شوي. خو د ایران د قضایي قوې ځایي مشر کاظم موسوی د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي چې بریدګر یوازې یو ترخکر وو. دا سیمه یو بل دولتي چارواکي هادي ایمانیا د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي چې بریدګر په دې زیارت کې پر راټول شوې عبادت کوونکو به توپیر ډسې کړی دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د دې برید په وړاندې د سخت غبرګون شمنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي دي تهران به د ترهګرو او بهرنیو لاسوهنکو په وړاندې اقدامات وکړي. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر په بیان کې چې دولتي رسنوی خبر کړي زیاته کړي د جنایت په ایران کې د ویری او تاوتریخوالي د خبرونکو شیطانی اراده روخانه کړه. عبداللهیان همدارنګه د داسې باوري معلوماتو د لرلو ادعا کړې چې د پوینه دښمنانو د ایران د نام نه کول لپاره یو څوړخیزه طرح جوړه کړې ده. د دې برید مسولیت د داعش وسلواله ډلې منلې. تر دې مخکې د داعش وسلواله ډلې په ایران کې د یو لړ نورو پخوانیو بریدونو مسولیت هم منلې و چې پکې په 2018 میلادي کال کې د ایران د اسلامي انقلاب د رهبر آیت الله روح الله خمینی په قبر دوه وژونکو بریدونه هم شامل دي. په ایران کې دا برید داسې مهال تر سره کیږي چې د پنځشنبه په ورځ ایران امنیتی ځواکونو له هغه اعتراض کوونکو سره نښتي وکړي چې د پولیسو په توقيف کې د وژل شوی مهسا امینی د څلويختې په مناسبت لارو کوڅو ته راوتلی وو. مهسا امینی د سپتمبر په 14 په تهران کې د پولیسو په توقيف کې مړ شوی و. هغه تر مرګ څو ورځې مخکې د هغه څل کبل چې ایرانی چارواکو نامناسب حجاب بللې و، ایران کې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا نیول شوی و. د مهسا امینی مړینې په ټول ایران کې او له ایران نه بهر د ایرانیانو پراخ اعتراضونه راوپارول چې لا هم دوام لري.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو،
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا،
تان دهلې
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو،
حجرا
په درینی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
زموږ غلا مشال رادیو ساوري د مشال رادیو د سبا یعنی جمعې ورځې پروګرامونو نوملړ تاسو واوریدي. او زه د افغانستان پر لور، د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي افغانان په ځانګړي ډول افغان میرمنې او نجونې احساس کوي چې له نړیوالو هیر شوي دي. بینټ چې تازه افغانستان ته له 12 ورځې سفر ستون شوی، 13 ورځې د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور ورکول ورسته یو خبری کانفرنس کې د خبرو وکړه. نو موږ ول نړۍ مسولیت لري چې افغانستان ته پام وکړي، او دا باید هیر نسی چې افغانان یو وار بیا د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د افغانو میرمنو او نجونو د حقونو اوسنۍ شاتګ ښایي د دې هیواد په تاریخ کې بې ساری وي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه له راپور ورکولو وروسته یو خبری کانفرنس ته وویل. افغانان په ځانګړي ډول میرمنې او نجونې احساس کوي چې له نړۍ هېرې شوې دي. خغلی بنټ وویل چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د شاتګ له خطر سره مخامخ دي.
لومړی خو دا چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې ډېر شاتګ شوی. ممکن دا شاتګ په تاریخ کې بې ساری وي. په بله معنا چې دا شاتګ د 1990 کلونو هم لوی شاتګ دی، ځکه کومې لاسته راوړنې چې په 2001 کال کې د جمهوریت رامنځته کېدو وروسته په تیرو شلو کلونو کې وشوي له شاتګ سره مخ شوي دي، او دا یو ستر شاتګ دی.
It's a huge setback.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې، میرمنې کار او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر ته نه پرېښودل کېږي. دغه شان حجاب هم پرې اجباري شوی دی. په رسنیز ډګر کې په ښځینه خبریالانو هم سخت محدودیتونه لګېدلې دي چې له امله یې زیات شمېر ښځینه خبریالانو خپلې دندې پرېښې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په دغه خبری کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه ژورې اندېښنې شته، او لګکي او رسنۍ په پراخه توګه تر فشار لاندې دي. ښاغلی بینټ وویل د خبره سمه ده چې د نورې نړۍ په ځانګړي ډول د اوکراین خبرونو پر افغانستان سیوری غورځولی، خو نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان هیر نه کړي، ځکه د ده په خبره افغانان یو وار بیا د طالبان نو تر واک لاندې ژوند کوي.
There's been huge clampdowns on media.
کسانې په پراخه کچه ځپل شوې دي. هلته بشري بحران او مجازات معافیت ته حساب او کتاب نشته. دا باید هیر نکو چې دا هیواد څلور لسیز جګړه شاته پریښې ده. کله چې زه له افغانانو سره خبرې کوم، دوی فکر کوي چې د نړۍ پام بل ځای په ځانګړي ډول اوکراین ته اوښتی دی، او دوی یوازې پریښودل شوي دي او هیر شوي دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو چهارشنبه د دوی د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي وو چې نړیوال د طالبانو له مثبت روحي ناوړه ګټه اخلي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د یو شمېر څړونکو بنسټونو په تګلار نیوکه شوې وه. په اعلامیه کې راغلي وو چې دوی د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د بشري حقونو او بشري وضعیت د څار لپاره ګمارل شوو ادارو او اشخاصو ته د بې پرې موندونو شرایط برابر کړي، خو د همکارۍ له دغې روحي سره سره بیا هم ځینې اشخاص د واقعیت موندنې د علمي تګلارو خلاف د اوازو او مجازي سرچینو په استناد راپورونه جوړوي او د حاکم نظام پر ضد کاروي. خو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کار راګرځول د ښځو د حقونو ښکاره نقص دی چې په دغه هیواد کې دننه او بهر یې په اړه پراخ غبرګونونه موجود دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
زموږ دغه مشال رادیو څخوري چې ټولې خبرونې تاسو د رادیو او اپ تر څنګ د مشال رادیو پر ویبپاڼه هم اوریدلی سي. زموږ د ویبپاڼه ادرس دی www.mashalradio.com. په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان په پکتیا ولایت کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا ډبلیو اف پی لخوا د ناروی کمیټې په واسطه د مرکز او دولس ولسوالیو 15,500 بزګرانو ته د غنمو د اصلاح سو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش بهیر پیل شوی دی. بلور ته د پکتیا بزګران خوشاله دي چې دا ځل نه یوازې د غنمو تخمونه او سری په مناسب وخت کې ورکول کیږي، بلکې سږ کال د دوی لپاره دا ټول شان وړیا دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
د پکتیا په مرکز گردیز او دولس واړوند ورسوالۍ کې 15,500 بزګرانو ته د نړیوال خوراکي پروګرام یا دبليو اف پی لخوا د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو ویش پیل شوی دی. په دې پروګرام کې هر بزګر ته په وړیا توګه یوه بوجۍ د اصلاح شویو غنمو تخم، یوه بوجۍ توره او یوه بوجۍ سپینه کیمیاوي سره ورکول کیږي. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر مومن خروټي مشال راډیو ته وویل
د اصلاح شویو غنمو چې کله منځته راځي او تولیدیږي دا تقریبا شپږ کاله دربر نیسي. دې باندې ډېر فاکتورونه اجرا کیږي، ډېرې تجربې پې کیږي، د امراض و آفاتو په مقابل کې دا ټیسټ کیږي، اواري د لوړ حاصل په مقابل کې ټیسټ کیږي. دا یو بوجي ستاسو کاری تاسو ته به ان شاء الله یو نیم سل یو سل شپېته من حاصل کړي.
بلډوري ته د پکتیا بزګران خوشاله دي چې دا ځل نه یوازې تخم او سره په مناسب وخت کې ورکول کیږي، بلکې دوی لپاره دا ټول کرنیستو کې وړیا دي. د پکتیا یو بزګر روزي خان ول
د کانانو سره په اشتیا کومک وسن اوسه کال ځاغه پیسې یې نست تور سره مخمسته د سپین سره مخمسته او غنم په خپل ټاکلي وخت را ورسېدل چې دلته زمينه اوس بالکل مسایده ده.
د بزګرانو پر وړاندې یوه بله مهمه ستونزه په کروندو کې د بیلابیلو نباتي ناروغیو شتون وي چې د هغې لیوجې حاصلات کمیږي او کیفیت ته هم زیان رسیږي. یو بل پکتیاوال بزګر امیرزاده غوښتنه کوي چې مؤسسې او اړوندې ادارې دي د کروندو پر مهال دوی سره د نباتي ناروغیو په تشخیص او درملنه کې هم مرسته کوي.
نظارت اوسې نو ډېره ښځه کسې دې کار سړی خو نه ورته کېږي، یا یې په وس کې نه یا سدا معلومات نشته کوم مرض لګېدلی ده. نو دې سره کوم نظارت وکړي انشاءالله ورته معلومات کېږي، وخت دوام ورکولی شي، علاج ورکولی شي انشاءالله.
بلور ته د پکتیا چارواکي غوښتنه کوي چې ملي او نړیوال بنسټونه دې په ځانګړي ډول د کرنې برخې پرمختیا او خکېدو ته پاملرنه ډېره کړي. د پکتیا د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید وویل
هغه مسات چې مخکې به په مختلفو کم ولسوالیو کې توزیع کوله، د مرکز مربوطه په خواو شان نږدې ولسوالیو کې چې دوی یو څه امنیت ښه باله. لله الحمد نن سبا د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر ولایت کې، د هر ولایت په هر ولسوالۍ کې که خارجي مسیدي که داخلي مسیدي په اطمینان او ډاډ سره خپل خدمات خلکو ته وړاندې کوي.
د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال 6 میلیون متریک ټنه غنمو ته اړتیا لري چې نږدې 4 میلیون لخپل زمکو او تر 2 میلیون متریک ټنه غنم له نورو هیوادونو قزاقستان، ازبکستان او له پاکستان په بیه اخلي. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی، مهم پیداوار هم دا غنم دی.
زه غلام غوسیم، تاسو د مشال رادیو اورئ. مونږ هر ورځ نه ساعت خبرونه کوو، د سحر لنهو د مخام تر شپغو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په استرالیا کې د کرکټ د شل اوریز نړیوال کپ سیالۍ روانې دي. نن پاکستان له زیمبابوې سره لوبه لري. زیمبابوې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل سوو شلو اورونو کې یې د اتو لوبغاړو په ورکولو 130 منډې جوړې کړې. اوس وقفه ده، له دې وروسته به پاکستان خپل بیټنګ شروع کوي. اوس زو خیبر پښتونخوا ته. موضوع د سیلابونه. په پاکستان کې د اگست په میاشت کې د پشکال بارانونو او سیلابونو سخت زیانونه اړولي چې د سوات سیمې ډېره ځپلې وه. په دې کې د سوات تحصیل مټي منډال دا کلی کې هم شامل دی چې شپږنوي کورونه سیلابونه لاهو کړي دي. د دې سیمې اوسیدونکي اړ شوي دي چې نور ځایونو ته کډه وکړي او په خیمو یا له خپلوانو سره په اوسېدو مجبور دي. د سیمې سیلاب ځپلې له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. په دې سیمه کې د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان منډال دا کلی ته ورغلی او له سیلاب ځپلو سره خبرې کړې دي.
دې وخت کې زه د سوات تحصیل مټې لري پرته سیمه د منډل ډاک هلته کې چې دنه موجود یم. ما د ښکاري مخامخ چې منډل ډاک کې چې کله سیلاب راغی نو دلته کې چې دنو د دې خلکو وینا دا ده چې نوي کورونه 95 کورونه منځه لاړل. مشران ما سره موجود دي، هغه لګیا دي خپل کورونه دوباره به حالولو کوشش کوي. سمات ګوډ دي دونه پښتنه کوو چې را سیلاب څنګه راغی او څونه زیانونه شو. کاکا ما سره دی، کاکا خپل نوم راته ووایه.
ونچا ګوال.
ونچا ګول څو عمر بدی؟
جی اوس دا پاته
ګیره خو سپینه ده.
ګیره خو سپینه ده،
شپېته او یا به
او یا جسې.
او روزګار څه کوي؟
روزګار چې دغه واله بچي خاري مزدوري کوي دیاړي میاړي او نو څه دا نشته.
خپل کور دا حل ته وګنه دا پیلری لاندې ښکاری او دا نیم نشته او نیم نشته. څه حساب چي
دا د دې جی دا شو شه لاو راغې شپې 2 بجې یو خدای پیرایې خپلو نو صرف په اگست جامو کې ته وتی نور سامانونه یو پکې یو دوه غواوې اقمې تی وشتلې.
دا خو څه دوه میاشتې پوره کیږي د دغه سیلاب نو دا دوه میاشتې څنګه تیرې کړې؟ کوم ځای
دا دوه دغه تیرې کړې چې موږ لا سټینمنټ راغلی او د ګاونډیانو کې د ورځې اغبالو لاندې ناشتې وو.
پټینټ کې اوسېږي؟
اوس پټینټ کې اوسېږو. اګه ټین دی او جو خپل وخت پکې اړو او دغه بنیادونه قدرې وکړه.
خپل ملګری راستې درم پښتنه کو کنه دا کاڼي موږ ته ټول ښکاری غټ غټ کاڼي د دې راته غلق کیسو کې دا مخ کې څنګه وس څنګه دا ولې شو
دا جی دا
په نوم راته و
شامرات خان زمانوم دی جی دا کم کاڼي چې تا تخکاری دا کاڼي نو دا مکمل باغونه دا کلیو
سبا باغونه پکې
دا باغونه وروره دی کې مڼاوا دی کې املوکو دی کې شلتالانو په دی کې هر قسمه میوه وا دا یو خپل چمنو یو باغو په دی باندې آبادی وي او ډیره خاسته آبادی وي په بس دا د سینو لکنن چې تا ته دا کانی ښکاری دی کې کورونه وروره دلته 15 کور زما ذاتی خود د 15 ورونو 15 کور زجه د تخپل ويم زما به کې 15 کمرې کور
دا دوه میاشتې کم ځای
دا دوه میاشتې چې د سی چې دا زمنګه د خپل خپلوان دی دا غو سرم دومره باندې نشته منګ دا غو سر رو چایو کمرې راکړي د چا د بلای لاندې ناسیو چا سره په کور کې خواته ټین لګولل پاغه کې خپل گزران کو خواغه گزران خو یو دسی دغه موسم خو جلاګرم وسته سخت خطرناک موسم بل را روان دی چې جیدل تکیکیږي واوري او ډیر سخت تکلیفي
بل کاکا مون سره د سپینګره دونه پښتنه کو کاکا تاسو نوم دی
ما انزرګل
انزرګل کاکا عمر به تاسو مړی
عمر خو مې نه شپې څو کال پورې یو کال پورې دې خو شاینو
تاسو کار کوي دلته کې
مونږ هیڅ کاروبار نه شي لږه دیاړی میاړی کوي اسبې مې او بچی مې دیاړی میاړی کوي نور څه بل څه
ګور سیلاب چې راغی دا راته وای دا سیلاب دومره چې تمخ کې راغله او کنه دا
نه نه دومره وخت کې زمانه چې زمانه نه کو نه په وخت کې نو راغله ما پلار په وخت کې دا سیلاب نو دا شنه پټي خو باغونه خو کورونه خد نیکه د وخت سمې داس مکا باد وا دا خور په اوس دغه نسبې سکر سیلاب راغی مونږ دغه شپې 2 بجې 1 بجې ټیم کې پر ایخ شو چې دا کمرې ډېر غټي وي دا درزار نو زار ډیرو دا غي سره را ایخ شو او الله را ایخ کړی او نور زمونږ سره څه څه پټ نشتی چې مونږ په څه کې کینو په څه کې وګرځو پاسو زمګه وغره نه سیلاب ولا کورونه سیلاب ودی
وسه پکار دی یاره چیرې ته
چې پوری تور پر
دی کسانو یې جمع را روان دی ډیر تکلیف
جمع را روان دی ډیر یخنی دا د دې مل ډیر سخت ووري په دې باندې کم نه کم چې نن 15 شپک پټه ووري کیږي دا غي سره زمون سره سره بندوبست نشتی
قدربند اوریدونکو دا سیمه چې دا مټه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان سیمه ده او تیر ورځو کې هغه چې دنه دلته راغله او سیلانونه هم کړی دي چې را دې خلکو ته بمنګ د کور په لحاظ سره چوران شي 400000 روپے ورکو دغه رنګ کچا چې لک کوران شي نو 200000 روپے ورکو خو د دې کلی یو مشر مونږ سره د یوت کونسلر دی ابتخار دله پختنه کو چې را سورت حال دلته ورال یعنی ټوټل سمره کورونه زیان من شوی دي او خلکو ته سونه تکلیف ته ابتخار سوای مشرانو ګلی وکړي دي نو تاسو سوای چې سمره زیان رسیدل دي او کدا غ زیان ازاله ونه شنو نور به سمره زیان وشي
اول پسر زمونږ په یو سی رونینګار په علاقې کې تقریبا 96 کورونه د یو میډل سکول دو مدرسې شهیدان شو دي دا تباشو دي مکمل دلته روان دي جمع د دې خلکو مطالبه ګورنمنت وزیر اعلی صاحب راغې هغه ګوالیری پورې راغې هغه اعلان وکړو غبنجبې تلل د میلو خبرې وکړه خو دلته زمنګ متاثرین یوي علاقې تم دوره ونکړه نو زمنګ د عوامو کمی مطالبې چې دی د ټیک ټیم یو صوبایي وپاق ګورنمنت زمنګ سره هیڅ قسم مدد نه ده کړې
بالکل اوریدونکو دغه مشران ټول وای چې را روان جمع ده او په سواد کې بیا په دې مټه سیمه کې خاص کر په دې منډل دا کې درې سالور فوټه واوره کیږي او تقریبا درې میاشتې سالور میاشتې دوی ژوند چې دی نو ولاړي نو دوی ته پوری طور پر مرستې ضرورت دی دلته ماشومان دي سکولونه هم د مینځه تللي دي دلته کې چې دی نو نور نقصان نه شوي دي بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې بار بار چې را مونږه سروې کړې ده او دلته کې چې دی نو دوی د پاره په اربونو روپو مختص شوي دي خو د دې خلکو وینا دا ده چې دغه امداد چې دی نو دا دستي کې چې د دوی ژوند چې دی دا مشکل چې دی په کبه ژوند کې چې کوم مشکلات دي دا لږ کم شي
د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان چې په سوات کې له سیلابونو څخه دا اوښ توانونو حل راکوه په همدې موضوع کې پاتې کیږو په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د خیبر پښتونخوا صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویل دي چې په ټوله خیبر پښتونخوا کې د سیلاب ځپلو سیمو سروې پیل کړی ده او په ټانک او ډیر اسماعیل خان کې د موضوع لړیم شروع کړی ده ادارې زیاته کړې چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کورې سوي خلکو ته د موضوع لړیم روانه ده او چې چاته موضوع نه ده ترلاسه شوی نو دا غوی لپاره به د مداخلو په کیم کې یو مرکز پرانیزي چېرته چې خلک خپل شکایتونه درج کولای شي په دې اړه زموږ همکار شاین بنری د پی ډی ایم ای لویان احسان داوړ سره خبرې کړې دي احسان داوړ په دې اړه وایي
څومره هم علاقه کې چې چرته سیلابي صورتحال ته شوه د نقصانات شوې دي په ټوله خیبر پختونخوا کې چې د سروې یو عمل روان دی سروې کېږي خو په سروې باندې به خامخا ټایم لاګي د پی ڈی ایم اے او نور چې کوم ادارې دي تحصیلي انتظامیا دا کارس کو 1122 دا او د ریلیف ډیپارټمنټ سره ریلیټډ نور څومره ادارې دي د ټولو ټارګټ دا و چې خلکو ته په ستاریکا باندې په سر کې سانتیاو ورساو سو پورې چې د معاوضو خبره ده په ټانکو پټی خان کې د معاوضو چې کوم لړۍ ده دا پیل شوې ده دلته خلکو ته معاوضه لګیا دي ورکړل کېږي او نور چې څومره ضلع دي په دې کې د سروې چې کوم د دارا وانه ده نو چې څنګه هم سروې مکمله شي په لاس ورځو کې دننه مکمل کېږي په میاشت پس مکمل کېږي خلکو ته به معاوضه ورکول شروع شي
تاسو به څومره معاوضه ورکوي او دا معاوضه به خلکو ته څنګه ملوي
دا د سروې په مطابق معاوضه ورکړل کېږي چې کوم کورونا په مکمله توګه زیان شوی دی هغه ته 400000 روپۍ ورکوي او چې کم جزوی دی هغه ته چې دی 1,70,000 روپۍ دا د خیبر پختونخوا چې کم دی د واخ مخکنه دا یو سیستم را روان دی تاسو ته به هم پاتې وي چې په قبایلی سیمو کې د اپریشنو دوران کې په 1,70,000 نه زیات کورونا چې دی دې ته چاته جزوی او چاته مکمل نقصان رسیدلې دی نو په دې سلسله کې هم دا غاچ کم اماونت کم مقدار د پیسو دا غا حکومت ورکوي لګیا دي نو دا چې کم د سیلاب نه دا نقصانونه شوي دي غا د سروې مطابق چې کم کورونا په مکمله توګه زیان شوي دي هغه ته 400000 او چې کم دا سدي چې هغه جزوی دی نو یو لاکھ شپیته زره روپۍ. خو البته دا ده چې کم خلک په سیلاب کې د ژوند یې خلاصه ورکړی دی نو هغې ته حکومت چې دي اته لاکه روپۍ معاوضه ورکوي.
داور صاحب د دې سیرابونو سره سره بیا د شمالي وزیرستان هغه بې کور خلک دي چې هغه د جنگ جګړې او د بېقرارۍ له وجې بې کور شوي وو او هغه خپل سیمو ته نه دي ستانه شوي او هغې سره هغې مالی مرستې غواړي او هغې ګیله کوي چې موږ سره مالی مرستې نه کېږي څنګه چې په کار دي. نو په هغه اړه څه وایې؟
بالکل دا سدا چې د شمالي وزیرستان چې دی یو لاکھ لاس زرا پورې خاندانونه چې دي دا به کوره شوي وي او په دې کې اوس پنځه لس زره څه کم زیات پاتې دي. خو په دې کې څه خلک داسې هم دي تاسو ته به پته وي چې مونږ پی ډی ایم اے دوی ته دولس زره او اته زره یعنی شل زره روپۍ د میاشتې نغدي مرستې ورکوي چې د دولس زره د روزګار د غدې لپاره دي نغدې مرستې دي او اته زره د راشن په مات کې ورکوي. خو څه خلک داسې وي چې هغه علاقې کلیئر وي خلک واپس تللي وي خو دوی واپس نه وي تللي او اوسه پورې دوی د معاوضه اخیستې ده شل زره روپۍ چې د میاشتې کوم امداد دی دا یې اخیستو. نو حکومت اوس فیصله وکړه چې د افغانستان نه هم متاثرین را روان دي او ورسره ورسره دا خلک هم. نو په دې کې بیا څه کم اووه زره خلک چې دي دا دې معاوضه بند کړې شوې ده د میاشتې چې کم نغدې مرستې وې په دې کې د څه خلکو دا شکایت دی چې دوی واپس نه دي تللي. په دې کې خصوصا بیا ما داخل چې کوم قبیله ده د هغې دا شکایت دی چې دوی واپس نه دي تللي او مرستې بند شوې دي. په دې باندې بیا حکومت او زموږ چې کومه اداره ده نور چې کومې متعلقه ادارې دي په دې باندې میټینګ شوی دی او د ذیلي انتظامیې په تروبا په باکاخیل کیمپ کې د دې لپاره گریونس ډیسک جوړېږي چې د چا دا شکایت وي هغه به راځي او خپل چې دی هغه به دا ثابتوي چې دلته زموږ علاقه نه ده کلیئر او ماته د مرستې جاری شي. نو دا فیصله فلحال شوې ده او دا ډېر خوشخبری ده د خلکو لپاره چې په دې طریقه باندې به ویریفیکیشن یا د تصدیق عمل وشي نو دنه پس په بیا حکومت فیصله کوي.
د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداري ویاند احسان داوړو چې هلته د سیلابونو او د خلکو له بیکوري وروسته حالات باندې د زمرد همکار شاهین بنيري پښتنې ځواب ولي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نننی نه ساته خبرونو د پای شبیر را رسیدلې دي. نجيب امیر توار وکړو چې یو ځل بیا د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
دوستی مهم خبرونه د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال ندیم نن په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته په وینا کې هغه تورن رد کړ چې ګواکې خبریال ارشد شریف ته دغه د ادارې کسانو د اړیکې کړې. نوموړی ویل د ارشد شریف او دغه د افسرانو ترمنځ ښې اړیکې وي. ارشد شریف د پاکستان مشهور خبریال د اکتوبر په 23مه د کینیا په پلازمینه نیروبی کې وژل شو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د یو لوړ پوړي پلاوی په ملتیا د نومبر په لومړۍ نیټه په سرکاري دوره چین ته سفر کړی. شهباز شریف چې د روان کال په اپریل کې د وزیر اعظم څوکۍ ته رسیدلی او یاد هیواد ته به دا لومړنی رسمي سفر وي. د افغانستان په لویدیځ کې یوې چاودنې د طالبانو د دفاع وزارت اړوند الف فاروق قلي اردو 15 صحي پرسونل وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي. د ناپېژندو وسلوالو لخوا د 200 الف فاروق قلي اردو د روغتیا پالانو په یو کاسټر ډول موټر باندې دغه برید ترسره شوی. الف فاروق قلي اردو په هرات کې میشته د افغانستان د سور لویدیځو ولایتونو لپاره د طالبانو تر ټولو لویه پوځي اډه ده. د خوړو نړیوال سازمان سرګندوي چې راتلونکي میاشت به افغانستان ته د 3000 ټن اوړو لومړۍ برخه انتقال شي. د ملګرو ملتونو دا موسسه اټکل کوي چې په افغانستان کې خوشحالي لسلونه افغانان خوراکي موادو ته لاسرسي نه لري. په ایران کې په وزارت د برید له کبله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 19 نور زخمي شوي دي. د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام کې همدا شیبه لوبه روانه ده. د پاکستان او د زمبابوي ترمنځ پاکستان د زمبابوي د 1.1 منډو د هدف ته پوره کولو لپاره په میدان کې دی. د دویم اوور لوبه روانه ده. پاکستان تر اوسه د کوم تاوان نه بغیر درې منډې کړې.
د مهم خبرونو لنډی سره سام د مشال رادیو نننی نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. د سبا سهار تر 9 بجو پر رضا احمد شاه زمی د خبرونو یا نجیب امیر او تخنیکی همکاري پلوشې ته اجازه ورکړي. که پر همدې څپو پاتس وس نو د امریکا جغ دیوار رادیو خبرونه اوریدلای سي. تر بیا مو په مخشه.